라디오. De tapi de pruji, de pranistulu, de marasamu, un pa arlaci pe Turkmenistan ke pelshi, vi mahkim uauri del dagaraz, pe herat ke hamci uruste pe pamke de daga marasam pelshi, urte tadabir enni ulshi pe de azadi radio khabari alan, de aga marasam le nijdi takbe vi au tasuba le uruste u per mahtagunu tal khabru, kule katsan chi de khbarawani pe pelki mu vele de khbarawani dire bar khade azadi radio majalita zankrishi, nur mu muntazir napregdu.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم دیر سمے پزڑا کی دی لوگ پادر تا وایم
پزر پان کی بلند کی ساتھ تالا شوی واوری
بل زور کلی تا ورسی اخوا دی خوی حیران حیران کتل د کلی ما شومان چی دا ولی تا وی هم ټول ورته برا
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی دا
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوز دوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلی.
او رخمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیری ناستی کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان جرګې لنی ملاري راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. متازادی رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کر رسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټول لارا زنګې د مطلب اوس لم مسودین یزي د دیونې فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاز خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوښ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاز خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سری کیندنو له امله د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وښتی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاز خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سری کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغو خپل سرو کیندنو له امله د مزار ټول آثار له منځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاز خان نیکه زیارت او غونډې د شوي کیندنې له امله خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزي دولت او ځایي چارواکو ته یې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوي دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سره سمون خوري ولمانځل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل ته ژمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په یوې لرې ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغې سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي بنه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه ختی درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنر پورې کړي. کری تنور لمبه کول او پر ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوانی سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو، خپل مخصوصه خاوره لمدوو او په خپل انداز زای برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سی، گاز پاکه بلوچه وچ سی.
خودم یعقوب 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر یې کار اخیستی هغه وایي،
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه راچو چې دا ورې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ورواچولې چې ور ګل سو، بیا داسې یو کور مزان ته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تنار ته به خرابې لو.
په تنار ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یو پیغله له بنګړې او ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایی، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلق په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لقبلا چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډېر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې لقبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12 فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ووسی. د دې لقبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. کته هم زمنګ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نور ژبه باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي خوندزیو کې باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکول شي چې نور ژبه بل خصوص رسمي ژبه هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پونتون ته ځي هغه په پانتون کې د خپل مورنۍ ژبه سره سره رسمي ژبه باندې هم بلدي.
همدې ته بیا هم تم کېږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له خارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زمایا دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړی ژبې پاړه ډیر تاو د بحثونه براتل او ویل کېدل به دا چې ورمړی ژبه چې دا د غواخ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه د مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافي کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دا ول روچ په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبه دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړو کې قوم دی او غټ قوم دی، د هغه ژبه د هغه پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپل ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغه فرهنګ د هغه هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډیر وړي، هغه ژبه کې به کار نه شوي، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیری ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د لمنځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږوي. د دغه ژبې د پرمختګ او د دغه ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغه کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا لپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندي کړی شو. نو موږ به هله وکولای شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغه کې دی د نورستان فلکلور ویلې شوی، په هغه کې دی د پامیري ژبې ویلې شوی، په هغه کې دی د بلې کمی ژبې ویلې شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګي او نظر د نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلیو.
فنکار
افغان سب په دې خمو ټول پویږي چې ته لوطن لری پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړی ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی، زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی یم، موسیقي مې شروع کړی
ده. اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به کوله دغې سندرې، نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال لگی ولن پانی ری
اوس چې کله کله زمزمه کی اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادی،
وړی نه یادی. زما خو ډیر خسته یادونه دي په سندره کې. خپل پلار ویله ټی وی کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټی وی باندې کتن، واغې سندره نظر متاثر شوم، بیا ډیر خوهید لاغ بم ځان سره بیا زمزمه کوله. امر نه شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه؟
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه گریجویټ شوم، او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا واسطه
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به یې ته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې داسې و چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک، هغه یو کریډیټ به واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ اخیسته، او هم می وسترن میوزیک می هم کړه.
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي، لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه و؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته و، پلار خدا مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر و، نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کو یا بسنګ شوق هم دی چې پلار غوښت سندرې مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم، او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو. کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک، بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 رو، بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي، غزل څنګه ویل کیږي، دې باندې پوښتنه، بیا غي نه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیښ شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیر حاصل هغه متاثر وي، او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد سی، او د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره، اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غیب سے هغه ځای نشي نیولی اس کلم، خدای کې به زده وایم چې ته کاپی د پلار دی، ته چې کله سندره وای نو موږ دې فکر کوو چې د پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر یم ته خو خېدم پلار ډیر زیات، او بل دا شي دا غي هنر می ډیر زیات خو نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو دا رنگ پکې ښکاری.
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه، پښتو ژبه رښتیا د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولی، پښتانه هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولی. خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ ووایو کته د استاد شاولی کاپی اوسیږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل، استاد شاولی شته
صحیح خبره
دی ژوندې لري، او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده،
ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پې وهلې ده ان شاء الله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم روته، اوس هم نیم روته، دا اولنی آغاز ده زما چې کومه میډیا ته، نو دې نه بعد به ان شاء الله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلې دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او دوی کې وو ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه په زمزمه کوم دست چې ما کمپوز په خپل کړی دی، ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوی. مهرباني
لغوندی خوا عورت ډیر بدر تن وایم لغوندی خوا عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک پدر تا وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک پدر تا وایم لوگوں دے خوا عورت دیر بدر تن وایم
دایونه کلام دی ان شاء الله اور خیر
کسی د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي، خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کسی په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی تر رسولې شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تاله شوه لنډ کې صدر اوروي.
زرپانه د سهار لمنځ وکړو، لمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ور غږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور؟ هم له چانه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډېر عمر دی، او که ته ما هیرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ آخر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي. ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار له تیرو 15 کلونو انتظار کوه. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوي راتاوي شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه را واخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګوري ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وې. د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې را وبتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د گریوان پر لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو در غزونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې.
خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې دی له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه اوږده سفر وروسته خپل کلي ته ورسېد. له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للل یې په خپل زور دیقان خنګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شری کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کو ویرانیم، چم چم پویم کور کو ویرانیم، چم چم پویم
کور. د ادب جام نننی برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حامد وراره و چې شیخ حامد په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حامد زوی په ملتان کې د ملا هده له استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حامد رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه گرو دی اوس آڑ کر چپ لرو دی رناو لودی ستا پنا مسپک شو که هر چو مدرناو نصر نموی لکالا لودی نی پکاو.
شیخ احمد لودی هسی نقل کاچه نصر لودی هسی دا شیخ رضا غبرگون وکاو.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه يم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد يم د دخنه يم له اسلامه نه ترپلمه تورانو څخه په ترپله يم ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونه يم د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره يم د لودی زوی سنتیم د حمید للوڑ کالیم تورانه دخن چوائی زل گروه پا آڑیم دای تور تاسی دروهوی زمو من ستاسی پتلیم د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سوچ زیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دوو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. دا تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدل او په 1904 کال کې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غږېدلې او هم د اروخاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. تسویل کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتل او دا غره ویه تاثیر څه ډول و؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردګار، هر تړي لوی سوچ او لوی فکر ورکړي. همدا سي هغه سره لوی محبت مو مين هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات. په دانا انسانو دا په سالانه اورس کېده او هغه کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې یوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله هنر کې کار کوو داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دمل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تا بیا هم دا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ترې کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته وویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم چې د نظر سره د مل نه شوم حمزه ځواني زای ما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زای ما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشوم خامی می دواش غزل نشوم سو خوش قسمت هم چه غل نشوم چه ده نظر سر ده مل نشوم. دا مال بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره وزغه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه ایدم بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی. دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یوی ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر
خوندور دی د خواږه آشنا بس صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم صفات وایم
ډېر مننه
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدانو گمان یارانو په پختون آشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کړي پکې کم دی غلچکی، تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی، جو پو تیری له پاسه راخوري شوي زی چیزو، وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ.